درنو دوستانو ستړي مشي وخت سلور بجې شوې د ازادي رډیو یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل د نن ورځې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. د افغانستان د یو شمېر مدني ټولنو غړي وایي که څه هم یو دېرش کاله مخکې د شوروي ځواکونه له افغانستان نه وتلي، خو لا یې هم منفي اغېزې په افغانستان کې پاتې دي. دا نور موضوعات په دې خبرونه کې در اورو. خو پیل بل خبرونه وکړو. فرشته جلال زئی سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان جمهور رئیس په کابل کې نننۍ انتحاري حمله په شدت غندلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن په خپل کلنی رپورت کې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د شوزو د موقعیت په اړه خبرې کړې دي. او د چین د روغتیا ملي کمیسون ویلي چې د هغېواد په هوبی ولایت کې 103 تنه په کرونا ویروس تازه مړه شوي دي. پوره خبر نووري. د افغانستان جمهور رئیس په کابل کې نننۍ انتحاري حمله په شدت غندلې ده. په حمله کې چې نن د کابل ښار په چارای قمبر سیمه کې وسوه، شپږ تنه وژل شوي او دیارلس تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي نن د ازادي راډیو ته وویل چې حمله سهار په 2 بجو وسوه او یوه پیاده سړی کړی وه.
نن سهار 2 بجې د 15 نتی حوزه اړوند چې رقمبر په سیمه کې یو انتحاري چې منفجره توکي پرتن وزانته 14 ورکړه، چې له بعد مرغه دغه 14 په ترڅ کې دوه تنه زمو قدرمن هیوادوال چې ملکی کسان و شهیدان شوي او اته تنه نور ټپیان دي. همدارنګه دغه تروسی بریټ په ترڅ کې څلور تنه نظامیان هم ټپیان شوي او شهیدان شوي او 15 تنه نور.
رحیمی ویل چې په ابتدایي څېړنو کې ورته څرګنده شوې چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې افغانان داسې بشري ضد جنایت محکوموي د تشدد پای ته رسېدل، د جنګ پای او سوله او اوربند غواړي، خو د دې حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د شوزو د موقعیت په اړه خپل کلنی رپورت نن خپور کړی دی. په رپورت کې ویل شوي چې تقریبا په سلو کې 15 یا ښځې شوزو ورته ویلي چې د کار په ځای کې ځان امن ګڼي. په دغه رپورت کې له 2202 شوزو سره چې عمرونه یې له 340 کلونو پورې وو خبرې شوي دي. دا هغه ښځې دي چې په اردو یا په پولیسو کې خدمت کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ورته ویلي دي چې یوازې 6.6% ښځو ورته ویلي چې له دوی سره د کار په ځای کې جنسي زور زیاتی سوی او یا پر حق تیری سوی دی. خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي کله چې دوی خپلې پوښتنې مشخصې کړې او په ځانګړو مواردو کې د ښځو څخه سوال نه وکړل، دغه شمېره چې وایي د کار په ځای کې جنسي تشدد ورسره سوی دی 14.4% ته لوړه سوی ده. په افغانستان کې په عمومي ډول د خلکو په منځ کې د معلوماتو د کموالي لعمله ډیر خلک د خپل حقوقو او پر خپل حقوقو د تیری او د هغوی د نقص په اړه موثق خبرې نسی کولای. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ادارې سیګار ویلي چې په وروستیو 18 کلونو کې د افغانستان د ثبات د تامین او بیا رغونې لپاره په هڅو کې 15,115 تنه وژل شوي یا زخمیان شوي دي. په دې کې 2,204 امریکایان ملکیان او پوځیان شامل دي. سیګار نن په خپل پټ کې ویلي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په پروژو کې تر 2,000 زیات افغانان وژل شوي دي. د سیګار په رپورت کې همداراز ویل شوي چې په دې موده کې 1,102 تنه د بیا رغونې له پروژو څخه برمته شوي دي یا بېدرکه شوي دي. د شمال د نفت او ګاز د تصفیه د تاسیساتو کارکوونکو نن د مزار شریف او شبرغان ترمنځ لاره بنده کړه. کارګرانو نن د جوزجان د مستوفیت د ادارې مخې ته د اعتراض خیمې درولې وې. په اعتراض کوونکو کې وطن ازادي راډیو ته وویل
ما به خاطر همه گپای ما در کرسی نشسته ما راه شبرغان مزار
دی وای چې زموږ 512 کارګران او انجینران له کاره ایستل شوي دي. دا کارت کانو پټرولیم وزارت کړه یوازې دیش کارګران ته تشکیل جوړ سوی او بودیجه هم نه دا ورکړ سوی. دوی وایي چې تر څو دوی شکایت وانه ورېدل سي دوی به د شبرغان او مزار شریف ترمنځ لارې تړلې وساتي. د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکو ویلي دي چې دوی د غستونځي ته حل هڅه کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د اسلامي انقلاب د یو څلوېښتمې کلیزې په مناسبت په وینا کې پر ایرانیانو غږ کړی چې پر روانو پارلماني ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. په ایران کې اسلامي انقلاب په 1979 میلادي کال کې وشو او سږ یو څلوېښت کلن سو. سره له دې چې ډېر ایرانیان د خراب اقتصادي وضعیت او د اوکراین د یوې مسافرلونکې الوتکې د سقوط له امله په قهر دي او په وروستیو کې اعتراضي مظاهرې هم وکړې. د تهران په لارو او کوڅو کې نن لسګونه زره کسان د اسلامي انقلاب د لمانځلو لپاره راوتلي وو. د ایران بیرغونه او د آیت الله روح الله خامنه‌ای عکسونه یې لږدول. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د تهران د ازادۍ پر میدان د خلکو لوی غونډې ته وینا وکړه. او د چین د روغتیا ملي کمیسون نن وویل چې د هغه هیواد په هوبی ولایت کې چې د کورونا ویروس مرکز دی، نور یو سلو درې تنه په دغه ویروس باندې مړه شوي او نږدې 2000 سل نوي پیښې ثبت شوي دي. د ادارې پرون هم د کورونا ویروس له امله د 103 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو. په چین کې د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر 1400 ته اوس رسیدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په چین کې په دغه ویروس د اخته کسانو شمیر نږدې 43000 دی. د نړۍ په نورو څلوېښتو هیوادونو کې هم د کورونا ویروس 319 مثبتې پیښې ثبت شوي او د یوه وګړي د مړینې خبر ورکړ شوی.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل د نن ورځې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي. دا حمله نن د 2 بجو په شاوخوا کې وشوه او په کابل ښار کې له څه مودې نسبي آرامۍ وروسته یو خونړی برید دی چې ترسره کیږي. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي ټاکل شوې راتلونکې اونۍ په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره 2 ورځنی کانفرنس جوړ شي. د ناتو دفاع وزیران په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې وکړي. ریپورټونه وایي په چین کې د کرونا د وایروس د ناروغۍ تلفات مخ په زیاتېدو دي. په دې موضوع باندې تازه حال در سره شریکو. د یونیسو په پروګرامونو په لړ کې نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام دی او د ګولې اچار مه هېروئ. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل د نن ورځې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. دا په کابل کې له نږدې 2 میاشتې نسبي امنیت وروسته لومړنۍ انتحاري حمله ده چې مرګ ژوبل اړوي. له دې پوره 2 میاشتې وړاندې د کابل د 15مې حوزې اړوند د قسیم په سیمه کې په یو بهرني امنیتي کمپنۍ موټر بم حمله وشوه چې له امله یې لږ تر لږه شلو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، نور تفصیل له تاسو اورو. بلې، دا سرکاري
کابل نګدي 2 میاشتې نه نسبی آرامتیا وروسته د سه‌شنبه په ورځ یو وار بیا د یوې انتحاري حمله شاهد و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پهلې انتحاري حمله کوونکي چې په ځان پورې چاودیدونکي مواد تړلي وو د سه‌شنبه سهار نږدې 2 بجې د کابل د 15مې امنیتي حوزې اړوند د قمبر څلور لارې ته څیرمه چرته چې د مارشال قسیم فهیم د پوځي اکاډمۍ د دروازې لومړی قراول هم موقعیت لري د عمومي سړک په سر انتحار وکړ. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې په انتحاري حمله کې شپږ تنه وژل شوي چې څلور پوځیان او دوی ولسی وګړي دي.
له بده مرغه د 14 په ترڅ کې موږ دوه تنه ملکي کسانو ژوند له لاسه ورکړل، یو اته تنه نور ټپیان دي. همدارنګه د دغه توریستي بریډ په پایله کې څلور تنه نظامیان هم شهیدان شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي. د دې ترڅنګ پولیسو په ساحه کې هغه موټربم چې هلته دښمن د ملکي کسانو د وژنو او د تنفات اړولو په برخه کې تدبیر کړی او له وړاندې هغه کشف او خنثی کړی.
د افغانستان دفاع وزارت هم په دې انتحاري حمله کې د ملي اردو د څلورو منصبینو د وژل کېدو او د غشان د 15 نورو د ټپي کېدو پخلی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې اروپایي ټولنې استازي دغه انتحاري حمله اغندلې ده. دا په کابل کې له نږدې 2 میاشتنی ځنډ وروسته لومړنۍ انتحاري حمله ده چې مرګ ژوبل اړوي. له دې پوره 2 میاشتې وړاندې د کابل د 15مې حوزې اړوند د قسیم سړک په سیمه کې په یوې بهرنۍ امنیتي کمپنۍ موټر بم حمله وشوه چې لامل الکتر لگا شلو ملکیانو تا مرگ جوبله واوخته. د مارشال قسیم فهیم په دې پوزي اکاډمۍ لدی وړاندې هم ورته حمله شوې دي. په دې پوزي اکاډمۍ ورستۍ هم انتحاري حمله د روان کال د جوزا په میاشت کې شوې چې لامل د امنیتي چارواکو په وینا شپږتنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو چې مسؤلیت یې داعش اسلامي دولت نومي وسله والې ډلې منلی، خو د تازه حملې مسؤلیت تر دې دمه هیڅ وسله والې ډلې نه دی منلی. که څه هم د کورنیو چارو وزارت د طالبانو کار بولي، خو د وسله والو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې دغه ډله لاس نه لري. خو پوښتنه دا ده چې که وسله وال طالبان په دې حمله کې لاس نه لري او داعش اسلامي دولت نومي وسله والې ډلې په اړه څه نه وایي، څوک د دغه حملې ترسره کوي؟ که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې د طالبانو او داعش تر څنګ له شلو ډېری نورې وسله والې ډلې شته چې جګړه کوي، خو د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون استاد ودیر صاحب وایي په داسې حال کې چې د سولې خبرې روانې دي، ځینې ډلې شته چې په دې ډول حملو غواړي دغه خبرې له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي.
دا خو احتمالات ډېر دي، ول چې موږ هر وخت د حکومتي مقاماتو نه چې اورېدلې دي چې دوی وایي شل یو ګروپ دي چې دا فعال دي په افغانستان کې، چې نارامي خلخه کې نو غواړي چې په افغانستان کې سوله ارام د امریکا په مشرۍ راشي او بیرته رژیم ټینګ شي.
د حمله په داسې حال کې کیږي چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وړم ورځ ویلو چې تازه د طالبانو یو پلاوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو په نتایجو او راتلونکو ګامونو خبرې کړې دي. تیر ورځ د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویل چې زلمی خلیلزاد هڅه کوي د تاوتریخوالي د کمیدو او وربند لپاره یو عملی طرح جوړ کړی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو کابل.
دوستانو، له کابل سټډیو څخه اکرام الله اکرام و چې دغلته یې د نننۍ حملې حال راکړ. په دې کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او تر دیارلسو زیات نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي اوریدل شي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي. دا د وزارت چارواکي وایي دا کانفرنس د شل هیوادونو د استازو په ګډون روان میلام د میاشتې لسمې تر اتلسمې نیټې پورې جوړیږي. خاطر پردیس په دې اړه نورو جزئیاتو سره.
اسلام آباد پر روان اونۍ د افغان کډوالو په تړاو د یو مهم نړیوال کانفرنس کوربوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا کانفرنس چې راتلونکي اونۍ جوړیږي د شلو هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د دې وزارت د رسنیو برخې سلاکار عبدالباسط انصاري د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې کانفرنس کې له افغانستان نه هم یو لوړ پوړی پلاوی ګډون کوي.
راتلونکي اونۍ په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه یو نړیواله ناسته جوړیږي چې په دې کې د افغان حکومت لوړپوړي چارواکي په ځانګړي توګه د کډوالو او بهرنیو چارو وزارتونو استاد ګډون کوي. د دې کانفرنس یوازینی هدف د کډوالو ستونزو ته د نړیوالو ټولنې پاملرنه ده.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د کانفرنس په دوه ورځې دوام وکړي. پاکستان کې د افغان کډوالو د کډوالۍ څلور لسیزې پوره شوې. دغه وزارت په دې کانفرنس هدف په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو ته د نړیوالو ټولنې پاملرنه، ستونزو ته رسیدنه او د بیرته راستنیدو لپاره په افغانستان کې د نن ورته د لازمو اسانتیاو برابرول دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي جوړیدونکي کانفرنس د کډوالو د ستونزو او د ستونزو ته د حل لارو پیدا کولو لپاره یو ښه فرصت دی. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي نادر فرهاد د سې شنبې په ورځ لازادي رډیو سره په خبرو کې وویل دغه کانفرنس د پاکستان د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري په همکاري جوړیږي.
دغه نړیوال کانفرنس زموږ او کډوالو لپاره چې باید له یاد ونویستل شي یو هیله بخونکی فرصت دی، تر څو وکولی شو له دې فرصت څخه په استفادې د کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړو. دغه شان دغه کانفرنس باید دې ته زمینه برابر کړي چې په افغانستان کې ستري پروژې هغه ډول چې حکومت یې په تطبیق کې جدي دی نور اړخونه هم جدي
واوسي. کار.
خغل فرهاد وی په دې حساس شرایطو کې داسې کانفرنسونو جوړول یو اړتیا ده. په کابل کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری وایي وای کدي سولې خبري وي نتیجې ته ورسیږي ملګری ملتونو او افغان حکومت کولای شي په تدریجي ډول ټول افغانان خپل هیواد ته راستانه کړي. د دې معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په پاکستان کې 2.4 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې په دې کې 1.3 میلیون د وسیدو قانوني اسناد لري. د خغل فرهاد په خبره په ایران کې بیا شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې ډیری د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت معلومات ښیي چې د 2023 میلادي کال له پیل څخه تر دا اوسه له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 28 زره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د یو شمیر مدني ټولنو غړي وایي که هم یو د شکل مخکې شوروي ځواکونه له افغانستان نه وتل، خو لا هم د یرغل منفی اغیزې په افغانستان کې پاتې دي. د معلولینو په شمول د مدني ټولنې یو شمیر بنسټونو د سې شنبې په ورځ په دې تړاو په کابل کې غونډه وکړه او د شوروي ځواکونو یرغلې وغند. د ناجیه صافی له کابل تفصیل لري.
د مدني ټولنو یو شمیر غړي او افغان معلولین وایي په افغانستان کې رواني ناخوالې، ناامني او بې ثباتي په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل نتیجه ده. دوی وایي په داسې حال کې چې له دغه هیواد د دوی د وتلو یو دیرش کلونه پوره کیږي، خو د یرغل نښې نښانې محسوس کیږي. د مدني ټولنې یو غړي ډاکټر محمد ایواز حسنزی د سه شنبې په ورځ په کابل کې له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د وتلو د نیټې د رسیدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل:
تر اوسه پورې کم هغه ناخوالې چې وروسته د روسانو له تجاوز ویل شم یا رانوتو د دلته افغانانو ډېرې ناخوالې ولیدلې، جګړې کې هر څه له لاسه ورکړه، اوس هم روسان په د مخالفینو وسلوانو په لیکو کې جنګ کوي.
د پخواني شوروي ځواکونه د 1950 لمریز کال د جدي پښپګمه افغانستان ته راغلل. د حفیظ الله امین حکومت نسکور او بابرک کارملي واک ته ورسوه، خو نه کال وروسته یعنی د 1978 کال د دلوي پښپګ وشتمه نیټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال بیرته له دغه هیواد ووتل. د ریپورټونو پر بنسټ په افغانستان کې د شوروي ځواکونو په 9 کال پاتې کېدو کې شاوخوا 1 میلیون کسان وژل شول او په میلیونونه نور معلول او دغه شان کډوالۍ ته اړ شول. صفی الله چې دواړه پښې په جګړه کې پرې شوي وایي یوازینی هیله دا ده چې په هیواد کې سوله راشي او روانه جګړه پای ته ورسیږي. نوموړي همدا شان د ژوند د ناخوالو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما تقریبا از مدت مدلیت د سال میشه د مشکلات مو دغه زیات است، خو چون د دولت هیڅ کوم توجه جدي تول نه کړه.
نوموړي وویل په افغانستان کې له تیرو نږدې څلورو لسیزو راهیسې د تاوتریخوالي اصلي لامل پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل دی او لا هم په دې هیواد کې جګړې د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ناتو دفاع وزیران به په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبري وکړي. د ناتو او د دې تړون د شریکو هیوادونو د دفاع وزیرانو خبري به د ازل د سولې پر حل زلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګیدو پر مسلو راڅرخي. په مخکې په دې اړه د اسدالله لودین رپورټ ده.
د ناتو د دفاع وزیران به د فبروري په 12مه او 14مه یعنی د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې سره جرګه شي. د ناتو د سرمنشي د ویان مرستیال پیرس کازالی د غونډې په درشل کې ازادي راډیو ته وویل:
And despite the challenging circumstances, the Afghans
دای وای له سختو شرایطو سربیره افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي او دوی د سولې پر اوستو کې مرسته کوي. موږ د جګړې پای ته رسیدو او د سولې راوستلو لپاره د متحده ایالاتو د هڅو ملاتړ کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په دوحه کې د طالبانو له استازو سره تر اوسه لس ورځې زیات کتلی چې په افغانستان کې د امریکا د ترسکرنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د حل لار ومومي، خو تر اوسه پورې دواړه لوري کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. په لندن کې مشت افغان شنونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړونې ته اړتیا ده.
امریکایا دای باور هستند که طالبا یک
دای وای امریکا په دې باور ده چې طالبان یو ځواک ده او په سخت سیاسي حلاره ته چمتو کیږي. داسې حلاره چې د دیموکراسي او افغانانو غوښتنه پکې ومنل شي. بل ورته طالبان فکر کوي چې امریکا ورسره چل کوي، ځکه ویلی شم چې د نظر جدي اختلاف موجود دی. دا په لندن کې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د ناتو له سرمشریز وروسته د ناتو د وزیرانو لمړنۍ غونډه ده چې اوس په بروکسل کې کیږي. په دسمبر کې سټولټنبرګ له طالبانو غوښتي و چې لکلکې او جدي ارادې سره خبرو ته حاضر شي. طالبانو ته د ده پیغام دا و چې هیڅکله به له پوځي لارې بریالي نه شي. د ناتو له دې ډول غوښتنو سره سره طالبانو له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړی او په مکرر ډول د افغانستان له حکومت سره له خبرو انکار کړی دی. ټاکل شوی ده چې په دې ناسته کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی او همدارس د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی ګډون وکړي. ناتو دا مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 پوځیان لري چې اکثره یې امریکایان دي. د دغه ځواکونو لویه برخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو بوخته ده. د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په ننګرهار کې لږ تر لږه 2 امریکایي پوځیان ووژل شول او شپږ نور ژوبل شول. د امریکا پوځ وویل د لومړنیو راپورونو پر اساس حمله کوونکي د افغان ملي اردو یونیفورم اغوستی وو. هم داعش او هم طالبان د ننګرهار ولایت په یو شمیر سیمو کې فعال دي. و به کتل شي چې د بروکسل پر روانه غونډه کې د دې پیښې اغیز څه دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ریپورټونه وایي په چین کې د کرونا د وایروس د ناروغۍ له کبله تلفات مخ په زیاتېدو دي. چارواکو ویل چې پرون د دې بیمارۍ له کبله 100 کسان نور هم مړه شول. په دې سره د کرونا د وایروس له کبله د مړینو شمیره په چین کې تر 0 واوښته. څه د پاسه 40,000 نور کسان په دې ناروغۍ اخته پیژندل شوي. دا چین ولسمشر د هابی ولایت وضعیت چې د ناروغۍ د خبرېدو مرکز ګڼل کیږي وخیم ګڼلی، وایي چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره لا زیاتو هلو ځلو ته اړتیا ده. د دې ولایت په مرکز ووهان کې 40 افغان محصلان او یو شمیر کورنۍ هم اوسي. سلطان محمد په ووهان کې افغان محصل مشال جمالزی سره په ټلیفون خبرې کړي او په پیل کې د ښار د وضعیت پوښتنه ترې کړي.
په تازه په ووهان ښار کې حالت مخکې نه اوس هم ډېر نور خراب شوی دی او وحشت نور هم ډېر شوی دی او د خلکو روحي حالت نور هم خراب شوی دی او ستهره دیوال که نور خارجي مسئولین د دې هېواده ټول د دې ښار نه ټول وتلي دي. تنها افغانان دلته پاتې دي او د افغانانو تر اوسه پورې وضعیت شکر ده د خدای ده په ویروس باندې نه دي مبتلا شوي، ولی روحي حالت یې ډېر خراب دی.
تاسو چیرته اوسئ؟ لیلیه کې اوسئ که نه بل چیرته منتقل شوي یاستئ؟ څه خورئ، څه څکئ؟
په موږ په دوه رقمې تر اوسه موږ ټول په ووهان ښار کې یو افغانان لیلیه کې یو، بعضې محصلین په لیلیه کې دي او هغه څوک چې فامیلونه لري هغه یې بهر د لیلیو نه ژوند کوي. چې موږ ته د پوهنتون د خوانه ډوډۍ راکول کېږي، خو بیا هم داسې ډوډۍ نه ده چې سړی لکه دغه عادي حالت نه خیر فرق کوي، خو بیا هم داسې نه ده لکه یعنې د چینایي ډوډۍ ده لږ فرق ډېر دی د مسلمان د ډوډۍ سره. او هغه فامیلونه چې بهر ژوند کوي د لیلیونه هغه واقعا ډېر په مشکلات کې دي، ځکه سوپر مارکیټونه او دوکانونه ټول بسته دي، قرنطین دی حالت او د دې د غذایي توکي ته لاسرسی ډېر کم دی، حتی پیدا کېږي نه بعضې وختونه ورته. او د دې ښار د توپیر د نورو ښارونو په دې ډېر دی ځکه دلته ویروس پیدا شوی او حالت یې ډېر خراب دی او د افغانانو روحي حالت هم ډېر خراب دی.
او جمال زی صاحب په ښار کې ګرځېدل راګرځېدل څنګه دي؟ تګ راتګ د ترانسپورت څنګه دی؟ آیا سفارت د افغانستان یا چارواکو تاسو سره تماس نیولی که نه؟ څه درته ویلي چې تاسو به عمل ته ویئ که نه راغواړم افغانستان ته که نه د چین کوم بل ښار ته وباسي؟
په دې ښار کې ټول ښار قرنطین دی او ترانسپورت هېڅ شی نشته، خلک ګرځېدی نه شي. حتی په هوا کې کیمیاوي مواد دي خوشي کړې ده چې ډېر وضعیت یې خراب ده، څوک بهر ته وتلی نه شي. موږ د چارواکو سره په تماس کې وو، چارواکي د دې 20 ورځو راهیسې چې د موږ قرنطین حالت حتی پوره شوی هم دی قرنطین ده دي
افغان چارواکي نه افغان چارواکی نو مقصد دی
او افغان چارواکی
بله مهربانی
افغان چارواکی مختد شلو ورځ راهیسې وایي چې نن او سبا نن او سبا خطر اوسه پوری مختد سي عملی لاس په کار نه دی شوی
او تاسو ته وایي چې افغانستان ته ستنه سي کنه په چین کې پاتې سي تاسو خپل څه وایي
موږ چې تر کومه حده ګورو د چین حالات خو نور هم لکه د نورو هېوادونو په توپیر لږ خراب دی په دې حالت کې د خلکو روحي حالت ډېر خراب دی او موږ غواړو چې افغانستان ته انتقال شو موږ په افغانستان کې د افغانانو او د چارواکو د دې په خاطر چې دی مطمئن شي چې موږ څه ویروس او نور څه داسې چې څه مبتلا شوي نه یو موږ خپله پیشنهاد هم وکړه چې موږ د اوله موږ د پیشنهاد کړی او چې موږ غواړو په کابل کې بیا هم قرنطین شو ځکه تاسو هم مطمئن شي او نور هم خلک مطمئن شي چې موږ داسې ویروس نه لرو
داسې رپورټونه هم شته چې څو سوه یا څو زره کسانو شفا موندلې ده له شفاخانونو رخصت شوي دي
هغه په همدغه کسان چې ویل شوي دي هغه ته شفا موندلې ده اتر کومه حاله چې موږ ورو هغه باندې یا شکی وي یا ډیر فشار نه پیرا وړای دی او یا د سی مختلا په نو لکه دا نو خو ډیر وضعیت چې خراب دی خلک ډیر کې روند لاسور کړی او ډیر خلک اوس په مختلا دي
دوستانو په چین کې افغان محصل مشل جمال زیو د په ووهان کې د چیرچی د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله خار تړل شوی خلک په قرنطین کې دي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
او سم یو داسې هډفون چې دا اوریدو سربیره نوري غنې چارې هم سمبالولې شي اسمت ساروان مترې خبرې
دایسن کمپنی داسې هډفونونه جوړ کړي چې د خپل اصلي کار یعنی د اوریدو ترڅنګ هوا هم تصفیه کوي دایسن کمپنی چې د برقی جارو او درایر یا د ویشتانو او چولو د ماشینونو په جوړولو کې شهرت موندلې د تیر کال د جولای په میاشت کې د هوا د تصفیه کوونکو هډفون د اختراع حق ثبت کړ دا هډفون د دې ترڅنګ چې د خپل کارونکو شخص د شاوخوا ځای هوا تصفیه کوي د موسیقي د اوریدو لپاره هم ډیر مناسب دی د هډفون په منځ کې یو فلټر ایښودل شوی چې هوا تصفیه کوي هډفون یو پکای لري چې څرخونه یې نږدې 40 ملي متره دي او څرخ په هر دقیقه کې نږدې 2000 ځلې څرخي او په هر ثانیه کې یو نیم لیتر هوا تصفیه کوي دا هډفون نه یوازې دوړی او خاورې تصفیه کوي بلکې مضر باکتریاوې هم فلټر کوي دایسن کمپنی اډ آلری چې دا هډفون د شاوخوا ککړه هوا فلټر کوي او دا کار د دې هډفون له کارونکو سره مرسته کوي چې په صحیح فضا کې ووسی
ستاسو له پیغامونو
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیبه ولسوالۍ نه په تماس کیم د حکومت نه غوښتنه ده چې د معلمینو مخونه درې میاشتې وشو چې مکمل بندي دا د معلمینو په سرنوشت باندې لوبي دي موږ ډېر سخت پتنګ راغلی یو ټول معلمین پتنګ راځي معلمین شته چې ډېر د غربت او د فقر د لاس په حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې معلم باید په شلم باندې خپل ترڅو د فقر او د مسكين توب څخه وژغورل شي کدا چې ونشي نو ډېر استادان داسې شته چې د هغوی پول او پټه هم نشته دی او په دغه سخت مشکل وخت کې دوی خپل وظیفه اجرا کوي نو زه د حکومت څخه غوښتنه کوم چې دغه ماشونه ورته د خپل ټیم ورکي وسلام به احترام زه د لوګر ولایت د حضرت ولسوالۍ نه تماس کیم د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د حضرت ولسوالۍ اکثر نه پر تو لوګر کې اشار دی خو میاستو میاستو تل پراته دي چې څه پیسې دی هغه ټول هلته خوري لارې په باندې خوري دی وکړي چې دغه خلکو د پاره یو پرواز پرې نږدې وخت یو کې والسلام اسلام الدین ترکه ما له کندهار جړې څخه او مشکل مداغه دی چې درو په نتیجه کې چې خلابونه راغلي او خلکو تشرایونه ورنړېدل دي دولت د دې پرځای چې د دې سره همکاري وکړي اسرایونه ورجوړ کړي نو هغه ختان خپل اسرایونه په خپل مصرف جوړي په خپل شخصي لګښت کې جوړي بیا هم دولت ورته درې شراکه څخه چې راکه دی ولا زره راکه جار لزره نو زموږ په سیمه کې دا مشکلات روان دي تاسو در مسول شرواکو ورسوي مشخ خپل ځغ رسولي دي څوک مزاغ نه اوري نو داغه پیغام دی والسلام د ازادي رادیو ته منم
زموږ د هلمند په ولایت کې واکسین سات کې پولیو سات کې د ګرمسیل په ولسوالۍ کې نه دی ورکول شوی. نه پوهېږم زموږ په ولسوالۍ کې بند امنیت ده. زموږ د ګرمسیل ولسوالۍ اته د طالبان په لاس کې ده او دلته د واکسین ټیم نه دی راغلی. په دې لړ چې دغه زما پیغام نشر کړي له خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
درنو دوستانو په همدې سره ورسېدو څلور نیمو بجو ته په خبرونه کې وړاندې نیمه نړۍ او د ګولې اچار پروګرامونه وړاندې کیږي. خو تر هغه مخکې فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه دروري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په چارای قمبر کې د چاودنې غندنه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس ویلي دي چې د افغانستان خلک داسې بشري ضد جنایتونه غندي، سوله غواړي او د اوربند ټینګېدل غواړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د مصارفو د سرمفتش دفتر یا سیګار ویلي دي چې په افغانستان کې له 2002 میلادي کال تر 2013 میلادي کال چې دغه هیواد د بیا رغونې چارې پایل او اوچته ورسېدې 5015 کسان په دغه پروژو کې چې د امریکا متحدو ایالاتو سرته رسولې وژل سوي او زخمیان سوي دي. د امریکا متحدو د امریکا د دغه لوړتبه ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې په دغه موده کې د امریکا د بیا رغونې په پروژو کې 1020 کارګران او انجینران یا تښتول سوي دي او یا لا درک سوي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د په خیوات کې د اسلامي انقلاب د 23مې کلیزې په مناسبت خلکو ته وینا وکړه او له هغوی غوښتنه وکړه چې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. حسن روحانی نن د تهران د ازادۍ پر میدان باندې لسهاو زره خلکو ته چې د ایران بیرغونه یې لږدول خبرې کړې دي. او په چین کې چارواکي وایي چې د کورونا ویروس لامل د دغه هیواد په ووهان ښار کې چې د کورونا ویروس مرکز بلل کیږي نوی پیښې ثبت شوې دي او نور خلک هم وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په چین کې تر 40,000 زیات کسان اوس په دغه ویروس باندې اخته دي. د ازادي رادیو اوریدونکو اوس په د افغانستان کې د دې ساعت سپورت خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کړي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې درې نړیوال شل اوریزو لوبو ترسره کولو په موخه نن سهار له کابل څخه هندوستان ته روانه شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ ملي لوبډله به په هندوستان کې له شاوخوا دریو اونیو تمریناتو وروسته د مارچ په 6، 7، او 10 نیټه له ایرلند کرکټ ملي لوبډلې سره درې نړیوالې شل اوریزې لوبې ترسره کړي. د ښاغلي هوتک په خبره دغه لوبې به د افغانستان په کوربتوب د هندوستان په گریټر نویډا کرکټ لوبغاړي کې ترسره شي. د هرات دوه تنه غرختون کې د دماون